په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبري مجله کې په ننګرهار کې هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ ځان وژونکي حملې له وروستي حاله مو خبرو کونه. هلته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر جزئیات اورې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې وروستي ورشتونو لکبله لشتل جنه 15 نمره سوي دي او زرګونه کسان به کور سوي. د هرات لاري هنت د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره هوائي دهلیز راتلون کې اونې پیلېږي. او د ناتو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي چې د بدرواني میاشتې په وروستي کې ګرجستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصيل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډله ییز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل سوي دي او لس نفر نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي وایند اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي چې 15 بریدګرو چې دوه تنه پکې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. تر اوسه کومې وسله والی ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ورستي ورشتونو لکبله لشتلج نه 15 نمره سوي دي او زرګونه کسان به کور سوي. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر دغه ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیر دوه اونیو کې شاوخوا 15000 کسان به ځای سول. د طبي پیش پر وړاندې د مبارزه ادارې ویان حشمت خان بهادوري نن ویلي چې په دې ولایت کې د خرابې هوا لکبله 15300 کسان اغیزمن سوي دي. د نموړي په خبره په همدې پیښو کې تر اوسه 1300 تنه ټپیان دي او رینور لا درکدی. شغلی بهادوري ویلی لدی کبل چې په ځینو ولایتونو کې لا د زیانونو ارزونه نه ده سوي نو د تلفاتو شمیر شای په ځینو ولایتونو کې لوړ سي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په ویلمې کې ویلي چې ډیری کسان سرپناه خوړو او کالیو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. ولسمشر غنی نن سهار د کونړ ولایت امیر وختیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پانتون کې د نجونو لیلیه پرانستله او د شپږو نورو پروژو د بنسټ ټپرې کښېښو دي چې تر ټولو مهمه پروژه د 220 روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 1.5 میلیون افغانۍ اټکل سوی دی. ولسمشر غني د غراز نن د کونړ د ښځو لاستازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعالو نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د هرات لاري هنت د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره هوایي دهلیز راتلون کې اونۍ پیلېږي. د هرات د صنایعو سوداګری خونې اجرایه امیر خلیل احمد یارمند په دې اړه وویل:
ما امیدواریم که انشاءالله تا دست کم در روز اولین معموله صادراتی ما به صاحب هندوستان داشته باشیم. با فکر کنم که این معموله شامل بادام و پسته خواهد باشه.
د شغلی ارمن خبر لدی کبل چې د هوایی دهلیز لاري صادرات ګران تمامېږي نو حکومت به دغه صادراتو د لګښتونو 80% په غاړه واخلي. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي د کارګو پروازونو پیل د صادراتو د ډیرېدو لپاره یو مثبت ګام دی او دا به پر پاکستان د ترانزیت په برخه کې د افغانستان اتکا کم کړي. زموږ خلاص د ریډیو ری د ناتو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولټنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبري اعلان دا څرګندونه وکړه.
I will visit Georgia later on this month and that's
the way Zabadarwani miashti porustiu ki Gurjistan to larsam awdal Gurjistan sara da parlapase hamkari aw siyasi dialog aw barkha da che muj la gaywa tsar darloda Zabadana to Gurjistan da gad pawzi tamrinat lidana hamokram muj nijdi malgri. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ 13 متر نه وشته مې پوری تبلیسی ته نږدې تر سره سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مسول میچل باچیلت وایي په پام کې لري له چین څخه اجازه ترلاسه کړي څو په شینجین کې د اویغور توکم سیمې په ګډون په دې هیواد کې د ډلیزو نیولو د خبرونو په اړه څېړنې وکړي. څه باندې 1 میلیون کسان چې ډیری یې مسلمانان دي د چین په هغو ځایونو کې ساتل کیږي چې د چین حکومت یې تعلیمي او تربیتي مرکزونه بولي. خو فعالان وایي دا ډلیز توقیفونه د ډلېزو توقيفونو مرکزونه دي. بچلت چینن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړ او ویل چې په شینجن کې آرامي او پرمختیا هغه مهال راتلای سي چې د چین چارواکي د خلکو حقوقو ته درناوی وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دفاع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداري ورکړی دی. دغه وزارت ویان رابرت پلادینو تیر ورځ ویلي و چې که ترکیه د روسیې S-400 ډوله سیستم وپیری، واشنگټن به پر ترکیه د F-15 ډوله پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کورتیس کاپاروتی هم د سیشن په پرز د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته څرګندونه کړې وه. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو F-15 ډول پرمختللو جنگي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل سوي دي. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور S-400 ډول دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپیری. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي شرکت وسلواله حمله کې پر 15 حمله کوونکو سربیره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي.
د کونل د بلابل سیمو یو شمیر قومي مشران چې د ولسمشر د لیدو لپاره اسد آباد ته ورغلي وای چې ولسمشر سره د لیدو امکان و نمون او نه هم ولسمشر غنی کوم لوی غونډه کې را څرګند شو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداري ورکوي چې تر هغه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول ورستي پایلې نوې اعلان شوي، د جرګې پخوانی غړي به د خلکو د استادو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوې ګمارل شو غړو ته اندېښنه لري.
دوی تنه کمشتران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخابات کمیسیون کې ده، دوی د پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره بیا د پراخو اصلاحاتو خبره کوي.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په ایران کې د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله مو خبره وو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، په ننګرهار کې د نننې خونړي بریټ موضوع ته. په ننګرهار کې وایي دغه نږدې پر یو خصوصي شرکت وسلوال بریټ کې د چارواکو په وینا 15 بریټګر او 14 د شرکت کارکونکو وژل شوی. عیني شهیدان وایي چې وسلوالو بریټګرو شرکت له داخلي دوه سره لاسي بمونه غورځول او پر خلکو یې هم دزې کولې. دغه حمله مسؤلیت تر اوسه کوم وسلوال ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نور زیاتې ل جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری پر رپورت کې اوري.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته چیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا تولاخ غنې وای په دې پیخه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکو وژل شوی او د شرکت 9 تنه نور کارکونکو زخمیان دي.
چې غرمه مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په دې پیخه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. 9 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوتنو حالات نازک خودل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري، ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوګیانی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیخه کې د شرکت زخمی شوی کارکونکي وای دوی سهار منځله پاره له خوبه پورته شي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتی او پر کارمندانو ډزې کړی او لاسي بمونه غورځولې دي.
مونږ تقریبا 10 کسان مخامخ میدان اوې سره آلته کار کوو. شرکت دی ای بی شرکت دی، دا ابتهاری دی د چ شهید بصره غیر حالت درنه اتاق کې تقریبا جلس کسان بهر اوتر او منځه ته د منځه په وخت او نور دو تاکو کې پروت او راغه به د سیګانې اچول دي هر چا باندې بس داز کړی دي
من توریا درومندم د میروی باری میدان مور زخمی کړن تن دیوالم چند تا شهید شد دو سه تا شهید شد از می نفرای ایش بود چی بود دیگه بگم آمدم یک سرم لغت کردن دیگه وضعیتم بخی خراب دو تا اندیوالم در روی باریم شهید شد بم بده سیر انداختن چار پنج شد بخی وضعیت خراب بود
با ما بندی گوله دازه اوپر
لدی وړاندې وروستۍ ډله ییزه وسلواله حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوې وه چې وروسته امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش وسلوال وځپل او له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا دا لومړنی ډله ییز برید دی چې پر یو ساختماني شرکت ترسره کیږي خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی
له ننګرهار څنګ لوري ولایت کونړ ته ځو چیرې چې افغان ولسمشر اشرف غني نن ورته سفر کړی و ولسمشر دغه سفر ډیر لنډ و هلته د 220 روغتون د بنسټ ډبره کې خود د عام روغتیا ریاست او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د نجونو د لیلی جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارلې خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې لویه غونډه کې د ګډون لپاره له لرې ولسوالیو قومي مشران دیني عالمان او ځوانان ورغلي وو تر څو له ولسمشر سره وګوري او ولسمشر په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي خو هغه دا کار ونه کړ ولسمشر بیرته کابل ته لاړ خبریالانو ته هم د خپل د سفر جزئیات ورنه کړل له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري
کونړ ته د ولسمشر محمد اشرف غني لنډ سفر په کومه لوی غونډه کې لرا څرګندېدو پرته پای ته ورسېده د دغه سفر پاړه خلک بیلابیل نظرونه لري کومو کسانو چې ولسمشر غني سره لیدنه او خبرې کړي هغوی وایي ورسره د ولس ستونزې شریکې کړي او ولسمشر ورسره د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړي ډاکټر نظام الدین مالیار او دلبار باجوړی وایي
دوه دی مدیر افدی خامدا غوښتنې دي بار بار تکراریږي او بار بار کیږي اوس بیا هم وشو او هغه هم د امریکاورو موجمنه وکړه د برښنا پاک لبان دي موضوع تدارکات کروانه ده او پیسې ورزامل شي دي د انتقالي برښنا لپاره او هم د اسداباد برښنا کوټ لپاره او هم دغه سیدا نور کوم موضوعات چې په ټولو کې یعنی اقدام روان دي لګي دي په حالت اجرا کې
نو مدلبار به جوړه ده کونړ ولتن یو دنجوان کونړ سین د مهارول غختنه وشو چې د اوبه غونډي هوا تروانې دي د دینه دی عظیمه استفاده وشي
شاولی خان سالارزی به وای دوی سره تل جمنې شوی خو پلی شوی نه دي او د وادو نه عمل کېدو خلک ناهیلی کړی دي
چې وصول وسلوشر راغې او ډېر واجبنې وکړي کونړین په همدې خاطر باندې انتظار وباسي چې څنګه دا وکول شي د غژمنې عملی کی ځکه تر څو چې د غژمنې عملی نشي نو د کونړین خلک به دې باندې باور نه کوي ځکه موږ همیشه غونډې کړي او موږ ورغلي یو کابل ته هم د غژمنې شوې دي
داسې کسان هم و چې له لرې ځایونو د ولسمشر لیدلو او ورسره د خپلو خلکو د ستونزو شریکولو دپاره اسدآباد ته راغلي وو نه یې ولسمشر ولیده او نه یې هم ورسره د زړه خبرې وکړې نو ځکه بیرته ډک زړونه خپلو کورونو ته ستانه شول د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا وایي
او هغه د ولسونو په منځ کې چې جایګا لري هغه مشران تاسو ولیدل چې پاتې شول د ملاقات نه ولی ویلیدل خو مګر خبرې سره ونه شولې نو په لحاظ اواز ورونو دا ویل کړه دا کمپاینی غونډه دا کمپاینی و نو د خیر نه زما په نظر باندې شر ډیر ویړو د ځان سره هغه مخکخه ملکان چې د ولسوالۍ د خریو قومي مشران او د مرکز مشران او هغه او خپل کې پاسې ده د مینې او د محبت نه او دا د ټیم کسان چې مخې ول سخت تیرې کوي هغه مشران د ټول خپاستو مانس
ټاکل شوی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غټه غونډه کې ګډون وکړي په هغه کې د خلکو ستونزې واوري او ورسره د رسنیو په وړاندې ژمنې وکړي خو خلکو سره یې په جلا جلا کتو اکتفا وکړه رسنیو سره یې هم ونه لیدل سفرې پای ته ورسولو او بیرته کابل ته لاړو امنیت په بشپړ ډول نیول شوی و اسدآباد ته راغلي ټولې لارې او بازار تړل شوی و کونړ کې مسولین وایي چې ولسمشر غني په یاد ولایت کې یو شمیر بشپړې شوی پروژې ګټې خستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو د بنسټ ډبرې کې خودي چې د ټولو لګښت وسوا واویا میلیونه افغانۍ کېږي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو
د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي تر هغې چې د هېواد د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د ترسره شوو ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي پایلې نوې اعلان شوي دي، دغه جرګې پخواني غړي به د خلکو د استازو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. همایون او یو شمېر نور معترض نوماندان چې د ولسی جرګې برحاله وکیلان هم دي نن په یوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. همایون وویل ولسمشر مکلف دی چې د دوی د کار د دوام لپاره دغه جرګه پرانیزي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دغه جرګه به د نوي استازو په حضور سره پرانیستل شي او معترض نوماندان د قانون ته مراجعه وکړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې تشې څوکۍ د نویو وکیلانو راتګ ته انتظار باسي، دلته د دغې جرګې یو شمېر معترض او برحاله نوماندان له ولسمشر څخه غواړي چې د دوی د کار د دوام لپاره ولسی جرګه پرانیزي. د ولسی جرګې برحال مرستیال او یو تن معترض نومن همایون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې راټولېدنې پر مهال وویل چې که ولسمشر د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي، معترض نومندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي. دی وایي باید په رښتینې توګه مبارزه وشي چې دا مبارزه اسانه نه ده. موږ د برحاله وکیلانو په توګه تر هغې پورې په خپل ځای یو چې نوي وکیلان نوي پېژندل شوي او د قانون له مخې موږ د شنبې په ورځ پارلمان ته ځو او دا زموږ قانوني حق دی. هلته هم مبارزه کوو او ولسمشر باید د کپ په شپاړسمه پارلمان افتتاح کړي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوی پارلمان خپل کار پیلوي او د ولسی جرګې د غړو ټاکنې د پخوانۍ ولسی جرګې د کار له پای ته رسېدو وړاندې له دیرشو نه تر شپېتو ورځو په موده کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړو له دې وړاندې منلي چې تیر درې کلونه یې په ولسی جرګه کې غیر قانوني تیر کړي، خو اوس د پنځه څلوېښتو ورځو ژمنیو رخصتیو تیرولو وروسته په دغه جرګه کې د خپل کار په دوام ټینګار کوي. د ولسی جرګې شپاړسم دور چې نهه کاله دوام یې وکړ یو له اوږدو دورو څخه ګڼل کیږي او ولسمشر باید د قانون له مخې د دغه بهیر ولسم دور په روان لمریز کال کې پرانیزي. خو دا چې د راتلونکي شنبې په ورځ به نوې ملي شورا د حکومت لخوا پرانیستل شي او کنه، په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وین شاه حسین مرتضوي داسې وایي. دی وایي دوی باید قانون مطالعه کړي. انتخابات تر سره شوي، کله چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا پایلې اعلان شوي پارلمان به پرانستل شي او پارلمان به له نوي وکیلانو سره پرانستل کیږي. بلخوا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی څارنوالۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه یوازې د پنځلسو ولایتونو پایلې اعلان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسی جرګې اتیاو بریالیو نوماندانو خپلې اعتبار پاڼې ترلاسه کړي دي. د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو معترض نوماندان ګواښ کوي چې که حکومت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان نه کړي، نو دوی به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات تحریم او نویو وکیلانو ته به ولسی جرګې ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي. دغه معترض نوماندان دا شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د تورنو کمیشنرانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې عدالت ټینګ کړي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یادو تورونو څېړل دوام لري. دی وایي دا د څېړونکي پلاوي په څېړنو او اسنادو ته لاسرسي پورې اړه لري، خو موږ هڅه کوو چې خپلې څېړنې په لنډ وخت کې بشپړې کړو. ښاغلی رسولي وایي دا چې دغه تورونه حساس دي، نو څېړل زیات وخت نیسي، خو ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو که پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو یو شمېر نویو ګمارل شوو غړو ته چې یوه مهمه دنده د ولسی جرګې د پاتې ولایتونو د وروستیو نتیجو اعلانول د اندېښنه لري. دا چې دوی دغه اندېښنې پر کومو مشخصو موضوعاتو څرخي، تفصیل به یې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورئ.
ورسته له هغې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمېر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د چاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماندان دي چې لا هم دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه ځای د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیسیون ته راغلي دي په کار دا ده چې دوی له حداقل له خپله پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو که ګټونکي میدان شي په دغه پروسې کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په دې خبر باندې نه رفع کیږي، مګر دا چې دوی سم رسمي دریز خلکو سره اعلان کړي.
یاد شوی کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوی نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوینه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشي پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایونو کې یو څوک کار وکړي. دی خطر سپوری قانون نه دی نخت کړي، دی ځان ته انتخاب وکړي. در د انتخابات کمیسیون په آینده کې کدا بریالی هم شي چاغه ډېر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تلای چې بیا دی ولسی جرګې کې بیا هم غړي شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپله ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو نوي کمیشنرانو د دوشنبه پر ورځ لوړه وکړه. په دواړو کمیسیونونو کې د نننه له رایه اخیستو وروسته هوا عالم نورستانی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او زهره بیان شینواري د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشرانو په توګه غوره شوي او کمیشنرانو هم خپل کار پیل کړی دی. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ګډوډیو د راپورونو له خپرېدو وروسته آیا نوي کمیسیونونه به د جمهوري ریاست د ولسوالیو د شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کولو بریالي شي؟ په دې اړه احمد اکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشري هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. میرمن نورستانی د مرکې په پیل کې د خپلو لومړیتوبونو یادونه کوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړو، د بودیجې لپاره، د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زموږ د فیلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تلل اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول، او د دغه پایلو چې د کمیسیون د شکایتو به تبا نور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکړي. د دې پایلو اعلان دی د 15 ولایاتو نهایی پایلې د کابل او په زمین کې د غزنی ټول ټاکنې، وروسته له هغې نه به بیا د ریاست جمهوري او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه مو پروګرام دی د دوی لپاره؟
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما د هغې کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د هغې تفکیک به کوو، په دې به څېړنې کوو د ټولو ولایتونو، 34 ولایاتو، او هغه کسان چې هغې په فساد ککړ انسانان دي، د هغې د شتون د کمیسیون دپاره ډیره یو ستونزه ده بالکل. او د دې په خوا کې بعض نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسو پوهیږئ چې دا د یو شخص په نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمشنرانو ټول متحد اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کېږئ په دې څلور میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازنی شی چې تاسو پوهیږئ د یوې ټوټاکونو لپاره د هغه بودیجه ده او نړیوال حمایتونه دي بودیجه ده چې د دې لپاره باید موږ کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټوټاکونو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که موږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به موږ راسپړو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نمې منظور ده او په زمین کې ولسمشري د ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر هوا عالم نورستانی و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سبا د پدې پروګرام وارد مهم موضوع هم د خزې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کې څه ونډه یا څه رول لوبولای شي. بل سبا هم د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د پدې پروګرام کې کول شي چې تاسو هم برخه واخلئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د ایران په ګڼو خبرونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. عصمت سروانی نور تفصیل اوروي.
سلګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي، چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org.
د ازادي رادیو خبرونه اوري نیم سات نور هم لرو ورستي خبري مجله ده زنوري اسنوري تاسو اجازه غوړم خو خپل همکار فرشته نگاه ته مایکروفون سپارم فرشته جان خره خلاص
تشکر نوري صاحب خسته